پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هم کابل کې پلیدو کتو بوخت دی. د سولې له هڅو سره هم مهاله تاوتریخوالی هم روان دی. د غور له شهره کول ولسوالۍ وروسته د اورزګان ګیزاب ته طالبان ننوتل. نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. او جرمنی وایي هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم که تر پای را سره پات شي. 25 دقیقې بحث هم را سره اوریدلی شي چې د سولې پروانو هڅو څرخیږي. خو راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي او په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي د ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو ونیوله. د پاکستان په سن ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 30 مسافر مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 14 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میش سرتیري ټول دایکندي ولایت ته تللي دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان للی او د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې پر چوره ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې طالبانو نیولي دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولي او ټول میش سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړه چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنی قومندانې نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د امن نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د 201 قلو اردو په بادغیس ولایت کې په هوایي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د قلو اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات پر طالبانو د جوند ولسوالۍ په دو کلو قندان او خولتوت کې ترسره شوي چې په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې د دښمن یو شمېر وسلې، مهمات او شپږ ارادي موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې 10 غړي په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا 203 تندر قلو اردو وایي چې تیر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قلو اردو په یوه اعلامیه کې ویلي دا وسلوال طالبان د مرکز پل عالم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل شوي چې غوښتل یې په غلچکي برید سره خلک وزوروي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د دې ډلې یو ویان زبی الله مجاهد په ټویټر ویلي چې پرون او تېره شپه په لغمان او تخار کې د دوی په حملو کې ځینې سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د جګړې ښکېل لوري زیات وخت یوه او بلته د تلفاتو اړولو ادعا کوي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سن ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 نه تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړې شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پرېکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې د امریکا او روسیې ولسمشران د جون په 14 په جنیوا کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د امریکا له اکسیوس خبرې ویب سایټ سره په مرکه کې وویل چې دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او نوموړی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد استریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو شوو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونې ته به یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایو. په دې هیله چې روغ او جوړ وسې خبرونه. د افغانستان کې د سولې له روانو هڅو پیلو جمهوری ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوي د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع یاده شوې. پرون هم له ښاغلي غني سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ګډ پلاوي د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ. دا چې کابل کې د دغو امریکایي چارواکو سره د لیدو کتو تازه جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکا غواړي افغان هوایی ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ راغلي ګډ پلاوي سره خبرې شوې او یاد پلاوي په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي پر نور مرستو سربیره د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکې د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړی و. متحده ایالات داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلتون کې ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلې و لیکلي وو ښایي افغان هوایي ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي. خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوي د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې یې ویلي وو له ظرفیتي مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللي او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره له دې د ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا د ترهګرۍ سره په مبارزې اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي د عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی یو پلاوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې د بهرنیو قواوو د وتلو د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحه کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوې خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
کابل کې مول امریکایي پلاوی سره د افغان چارواکو د لیدکتو په اړه راپور وورید. اوس په دا هم ووري چې لیدغو لیدکتو سره او د غراز د سولې له هڅو سره هم حاله تاوتریخوالی هم زیات شوی. تازه چارواکو تایید کړي چې طالبان د اورزګان غزاب ولسوالۍ ته ننوتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو 13 ورځ د غور شهرک ولسوالۍ هم ونیوله او د فاریاب قیصر ولسوالۍ هم تر کلابندۍ لاندې ده. دا چې اورزګان کې د روان وضعیت په اړه ځایي چارواکي او ولسي استازي څه وایي پام وکړئ دی راپور ته.
په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې غزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوتې کړې دي او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتيري د کندي ولایت ته تللې دي.
غزاب ولسوالۍ سکوت وکړي دا اوس نیم ساعت مخکې دا بس یو مل خلای ورکړې ده. دا چې بس ټول د کندي پکې اصل اته ودو چې کبلې چې مل خلای ورکړې ده بس متران جواز ټول د کندي کې ټول
د غزاب ولسوالۍ امنیت کمانډان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد به وایي چې په غزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکی شاته کړی دی. امنیت کمانډان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پریشي او د تللې دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلی او پایپول سیمته په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي او پر مهاله څوار لسامنیتی پوستې سکوت کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالۍ کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راوړی ته تایید کړی چې په چوره ولسوالۍ کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سکوت کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نشته. نجیب الله وایي که ژر تر ژره ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ورونه رسیږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي او سکوت به وکړي.
تقریبا خامخا د دیارلس پنځلس ډېر دغه شوي دي. د پنځلس نه ډېر دي د پولیسو د وډو په سایبان څخه وتلي دي. د مقامات نور مقامات نه موږ خواهش کوو چې لږ تر زر تر زره چې کېږي موږ ته ډېر کومک واستوي. اگر کومک ډېر ونه واستوي نو خو مشکلات ډېرېږي. ولسوالۍ څه خود کوي بازار څه خود کوي بله خبره خلاصه.
د اورزګان والی په چوره ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې پر امنیتي پوستو بریدونه تاییدوي خو وایي افغان پوځیانو یې بریدونه په شاتون بولی دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال 4 سرتیري او 15 طالبان وژل شوي او 8 تنه افغان سرتیري او 40 طالبان نور هم ټپیان دي.
تېره شپه په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو تهاجمي حمله وکړه. اوس هم خال خال ډزې شته. موږ دوه نفر پولیس شهیدان لرو او دوه نفر هم د اردو سرتیري شهیدان لرو. درې کسه د پولیس زخمیان لرو او څلور کسه هم د اردو زخمیان لرو. په دې جګړه کې تر اوسه پورې طالبانو 15 کسه مړه شوي دي او تقریبا د شلو په شاوخوا کې طالبان زخمیان لري.
محمد عمر شیرزاد زیاتوی چې د چوری ولسوالۍ ترڅنګ دغه ولایت په چنار ټول ولسوالۍ کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه کړی دي خو د افغان پوځیانو لوري پر شاتون بول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا رسنی ته پاستولی پیغام کې ویل دي چې د غزاب ولسوالۍ سکوت کړي او حالت ټول مشت سرتیری ودی ته تسلیم سوي دي. نو موړي زیاتوی چې په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کندک موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کندک او 15 نور امنیتي پوسټ یې هم سکوت کړي دي او لسګون افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړ لاړولې ده.
و موردل چې ځایي چارواکي او حالته د ولس جرګې استاذې دا کوي چې طالبان د اورزګان غزاب ولسوالۍ ته ننوتلي دي. له دې وړاندې مو دا خبر هم درلود چې طالبانو د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړي او د فاریاب قیصر ولسوالۍ ترکلا کې محاصره لاندې ده. هممهاله د سولې حڅي او د غراز د تاریخوال دوام په څه معنی د خبرونه په دویم نیمای کې درته په دیاره کارپوهانو او د چارو شنونکو سره ژوندۍ بحث لرو په دې لچره سره پاتې شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو سره اوسې وړاندې درته په خبرونه کې دا راپور هم لرو چې چارواکي وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوراکي پلوه خوندیتوب نه لري، یا داسې خواړه خوري چې له روغتیايي پلوه خوندي نه دي. خو اوس په مکرې د ورځې اقتصادي خبرونو ته
په تخار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو اتحادیې خپل پنګونه زیاته کړې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي لري دوول چې د خزو لپاره د خزو د لاسي صنایعو اتحادیې چې د تخار ولایت په مرکز تعلقان او خارکی لدریو کلونو رئیس د غالي عبدلو ګلدوتی غاړو جوړولو او خیاطی په مسلکي برخو کې روزنیز پروګرامونه جوړوي په یاد برخه کې پنګونه زیاته کړې ده. خغلی احمدی وای دغه اتحادیې د سلویختر افغانیو په لومړنۍ پنګونې سره په کار پیل کړی وو او تر دې دمه یې په تخار ولایت کې لسګونه مېرمنې د بیلابیلو لاسي صنایعو جوړولو په برخه کې روزلې چې د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په ګنډلو بوخت دي. د دې مرکز اوسنی پنګونه 1500 افغانیو ته لوړه شوې او دغه مرکز 15 هغو مېرمنو لپاره چې غالي اوبدلو، خامک ګنډلو، د خامک غاړو جوړولو او خیاطی په برخه کې لیوالتیا لري مسلکي روزنې پروګرامونه هم پیل کړي دي. په هرات کې بچا کال د ځمکني توتانو حاصلات 150 میټریک ټنه ته ورسیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ سرپرست بشیر احمد احمدین نازدي رادیو ته وویل چې سږ کال په سل جری په ځمکې ځمکني توتان کرل شوی او ښه حاصلات یې ورکړي دي. هرات د مناسب هوا له امله د هیواد په کچه د ځمکني توتانو تر ټولو لوی فارمونه لري. باید وویل شي چې اوس په بازار کې د یو کیلو ځمکني توتانو بیه له 290 تر 250 افغانیو پورې ده. د هرات ځمکني توتان نیمروز، غزنی، فراه، کندهار او بادغیس ولایتونو ته هم استول کیږي. افغانستان د ځمکني توتانو کرکیل لپاره مناسب هوا او اوبل لري چې څکال د هیواد په ځینو نورو برخو په ځنګړی توګه کندهار او ننګرهار کې هم کرکیله پراخه شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 94 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 13 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 10 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
مخکې دې چې کورنۍ راپورونو ته دوام ورکړو، یو نړیواله موضوع را اخلو. جرمني چارواکو خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمني د کورنۍ استخباراتو مشر ویلي د روسیې د فعالیتونو په هغې کچه کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه کچه په جاسوسۍ تورنه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګور سپانې سره په مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې د فعالیتونو د پام وړ مخبزیاتي دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کال د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د غازو د لیږد یو 10 میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې خبرات دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدارا زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بیرحمانک لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه همدا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه ښود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاوه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جون میاشتې ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم څلوېښت سلنه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. جګړه، ناامني، بېوزلي، بېکاري او کافي خوړو ته محدود لاسرسي د خوړو د نه خوندیتوب لویو لاملونو شمیرل کیږي. زموږ همکارې د دغې ورځې په مناسبت دا راپور جوړ کړی.
اته دیش کلنه بادام ګله یوال میلیونونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاد او ماشماني کلونو وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لري پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګلې لپاره خپلو بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپلو بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي. د کم خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې وی کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنی دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه تخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په ډېر شمېر وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د احصایې ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 30 سلنه وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2021 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامنی، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللی دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللي، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بېوزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنې ښکته افغانستان کې 30 سلنه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او دغه شمیره په ولایتونو کې 70 سلنې ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلو خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې چې یو کال یې د کال مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خوړه خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه یې کېدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعت کوي، یا به ورته محسوس ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو ډوډۍ څه وخت تفریح په صحي طریقو
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90 سلنه د افغانستان په ګډون په 60 هیوادونو کې دي. د لوګي لامل د مړ شویو په شمیر کې د زیاتوالي لامل ملګرو ملتونو 2013 میلادي کال د دسمبر په 6مه په یو پریکړه لیک کې د جون 9مه د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
وړاندې درته په خبرونه کې اونیز بحث لرو. 25 دقیقې په دغه بحث کې د سولې پر روانو هڅو او دغه راز سره هم مهاله د تاوتریخوالي په عواملو بحث کوو. میلمانو مو هم راغوښتي په دې هیله چې دا بحث را سره واوري. خو اوس یو بله موضوع را اخلو. په غزنی ولایت کې د ښځو د پرمختګونو اقتصادي پیاوړتیا، لاسي صنایعو ته د بازار موندنې، د ښځو په وړاندې د خنډونو او حل لارو د موندلو په مخه یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې ډیرو میرمنو ګډون کړی و او په دغه کانفرنس کې د ښځو په لاس یو شمیر جوړ شوي شیان هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل په دې راپور کې.
له تولیده تر مارکیټه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا ملي کانفرنس، دغه کانفرنس د اکشن په ورځ په غزنی کې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې د دولتي چارواکو ترڅنګ 150 پورې سوداګر ښځو، د ښځو د چارو فعالانو او نورو ولسی ښځو ګډون کړی و. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مشره شکریا ولی وای دغه کانفرنس په لابل اړخونه لرل، خو موخه یې د ښځو د وضعیت بهتري و. د دې خبره ځینو سوداګرو میرمنو خپل ستونزې شریکې کړې او ځینې لاسي صنایع او کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې کړل.
یو ورځنی کانفرنس د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او ترڅنګ د ښځو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې، د هغوی له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې، د دغه ښځو وړاندیزونو او د هغوی د حل لارې په موخه جوړ شوی و چې څنګه کولی شو د ښځو اقتصادي وضعیت ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې ډیری میرمنې له سخت اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت سره مخ دي. په غزنی کې د وی آر ډی پی یا ملي اقتصاد پروګرام مسول زبیدالله نکزاد وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه پروګرام له لارې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیری هلې ځلې کړي چې د ډیری ښځو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. د ښاغلي نکزاد په خبره دغه پروګرام تر دې وړاندې د کلیو او پراختیا وزارت، خو اوس د ښځو چارو وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. نو موړای زیاتوی مخ هڅه کوو چې دغه میرمنې لخپل تولیدات سره غونډیو هیوادونو ته ولېګو. هلته موږ په نړیوال لیوال نندارتونونو لرو او په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي د افغانستان تولیدات او د افغان میرمنو وړتیا ښکار کړي.
ساده زنان موږ دغه پروژه برنامه شروع کړی ده. موږ تقریبا په 1200 شوراګانو کې موږ د خپل فعالیتونه درلرو او 2500 سالويشت خويندې موږ په دغه برنامه کې سره راجستر دي، را سره صف دي او د موږ د برنامه دي امتیازات څخه مستحق دي او حقوق خلی. او ان شاء الله پاینده کې هم د موږ هدف هم دغه دی چې ترڅو دغه برنامه سره تر کو نور ولسوالۍ ته هم دغه برنامه ورسوو.
صابره نیازی تقریبا دروست کلنه او دغه پروګرام ګډونواله ده. صابره وایي دا ډول پروګرامونه د ښځو په اقتصادي وضعیت کې ښه همکاري کولای سي، خو د دې خبره چې دغه ډول پروګرامونه باید یوازې تر ښارونو پورې محدود نه، بلکې لري پرتو سیمو ته هم وغوړي کی.
د بشر د تاریخ په اوږدوالو کې مونږه همیشه دا ثابت شوی دی چې ښځې همیشه کولای شي خپل پیاوړتیاوي ټولنې ته تر اوسه ښکاره کړي دي، او که مونږ ته دا شرایط برابر شي چې مونږ وکولای شو خپلې ستونزې مونږ حل شي او هغه حقوق چې مونږ ته د اسلام له نظره راکړل شوي دي هغه په رڼا کې مونږ کولای شو ډېر لاسته راوړنې ولرو، هم اقتصادي برخه کې، هم ټولنیز برخه کې، او همداسې نور برخه کې هم مونږ کولای شو خپلې پوره لاسته راوړنې ولرو.
کلیوالی میرمنی چې دا وخت لسخت فقر او غربت سره مخ دي، خو د غزنی ولایت مقام ټولنیز او اقتصادي مرستیالي حسین اندړ وویل دا پروګرام به ورو ورو له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او بیا کلیوالي سیمو ته غځيږي ترڅو د دغه میرمنو اقتصادي حالات ښه شي.
تاسو په یګه چې دا برنامه نه وایدا او د نن افتتاح وا پراتونکو برنامو کې هم داسې د مرکز نه لری ورو ورو کلیو باندو ته رسیږي.
دغه میرمنو له افغان دولت څخه په غزنی ولایت کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هغوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي او ترڅنګ د ښځو کاری فرصتونو پر وړاندې خند جوړ نکړي. دوی وویل په هر ټولنه کې چې امن وي هلته د خلکو ژوند ښه وي، فقر او غریبي نه وي، خلک په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وي او د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو پرمختګونو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ